የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሀሰን ፈርየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ አውራይ ده مجلی په پلشبی خبرونه کې د نړۍ د خورا مشهور عالم ګالیلو ګالیلی د ژوند او بریاو په باره کې خبري اوري په ګردیز کې د غزل شپې په څو شیبو کې شریکې شي
مینا پکار د ناکامی باره به لړخونه ژوندون نیمګړې وي د دغه تجربې نه بغیر
د فرشتي په نوم یو ښکلی حکایت او نور مطالب هم لرو دونه فرهنگی خبرونه محمد امین کمال پوری لولی
شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز د 28 کلونو په عمر وفات شو ل اروا خد راز څخه په فلسفه او ادبیاتو کې لس کتابونه را پاتې دي د صلیب په دایرو کې او مات وزر زانی جاڑی د ارواخاد راز محمد راز شیری ټول گیدی او کابل لنګ دی مین جاڑی د هغوی د یو ناول نوم دی پروفیسر راز محمد راز ډیر کلونه په مختلفو علمی ادارو کې د تاریخ د استاد په توګه محصلانو ته درس ورکړای وو د خاغلی راز د وفات په مناسبت یو رپورت هم لرو چې لګروسته به واوري د جرمنی او افغان توکمه انجینر غواړي چې په بامیانو کې د غلغلې تاریخي خار د یونسکو تر څارنې لاندې ترمیم او لبیخي ویجاړېدو وژغوري انجینر مشتبه مرزایی بست باستان آژانس ته ویلي دي چې د غلغلې خار ترمیم پیل شوی او تر راتلونکي یو کال پورې بعد د دغه خار د مهمو برخو یعنې د ګنبزو برجونو او دیوالونو ترمیم بشپړ شي د مشتبه مرزایی په قول په دغه لرغوني خار کې یو شمیر نوي تونلونه او سمڅې هم کشف کړي دي غلغله د بودایي او غوري دورې یو لرغوني خارګوټی دی چې د افغانستان په ډیرو مهمو تاریخي او لیدو وړ ځایونو کې حسابېږي د دغه خارګوټی اصلي برخه په یو حس کې غونډۍ باندې په 25 جریبه ځمکه کې واقع ده غلغله په کلونو کلونو د غوري واکمنو مرکز و چې وروسته بیا چنګیزي لښکرو تباه کړه په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د چاپیریال ساتنې د نړیوال ورځ په مناسبت فوق العاده غونډه او مشاعره جوړه کړه په دې غونډه کې د ولسی جرګې غړي سایر شریف لیکوالې پاکیزه ارزو او لیکوالې شکریه کمالزی د چاپیریال ساتنې د اهمیت په باره کې خپلې ویناوې او مقالې واورولې وروسته بیا یو مشاعره وشوه چې ټول شعرونه د چاپیریال ساتنې له موضوع سره اړوند وو د غونډې په پای کې لیکوال او شاعر عالم ګل سحر په خپله وینا کې د افغانستان له قلموالو میرمنو او نجونو مننه وکړه چې د چاپیریال ساتنې په څیر د ژوند مهم موضوع ته یې توجه کړې ده او په دې ډول یې ادب له ژوند سره لا زیات ملګری کړی دی په غزنی کې خلک او چارواکي وایي چې د دغه خار د تاریخي ساحې ډېر ځمکه د زور خوندانو غصب کړې دي د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي وایي چې د غزنی په جنوب ختیځ کې د روزي او دو مینارونو شاوخوا تاریخي ساحې زورور لاندې کړي او کورونه یې پکې جوړ کړي دي د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال عبدالجامع جامع په قول په دغه ولایت کې ټول ټال کابو 250,000 جریبه دولتي ځمکه د زورور لخوا غصب شوې ده
بارکوال میخیل درواشات راز محمد راز د وفات په مناسبت له کوټې څخه دغه ریپورت راستولی دی
د کوټې شار شمال ویدیز لور ته د تاریخي شار پښین نومیالي فلسفي شاعر لیکوال او ناول کشونکي پروفیسر راز محمد راز د جون د درويشتمې نیټې په شپه د 28 کلنۍ په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې پروفیسر راز له تیرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته وو چې په پرله پسې توګه په کراچۍ ښار کې تر درملنې لاندې وو خو له تېر یوه کال راهیسې له ګرځېدو لوېدلی او ډاکټرانو له خبرو هم منې کړی وو خو د قلم مینه یې د مرګ تر بستره له زړه ونه وتله لیکوال او کره کتونکی پروفیسر فیض محمد شهزاد راته وایي وایي چې ارواښا د راز تل د نوي فکر د خپرولو هڅه کوله.
چا چا چې راز صاحب ویلی دی په دا ځوانو نسلونو ځوانانو، هغه ته بیا د نورو شاعري زما په خیال سره د نورو شاعري بیا ډېره پیکه ورته ښکاره کېدله. زه خو دا وایم چې د جدید پښتو شاعري هغه بنیاد چې کوم دی نظم د روان کومه دورانیه چې زموږ روانه په هغه کې راز صاحب چې کوم دی ماته کامیابه کوم رانه ښکاري.
راز صاحب تل ویل او لیکل به هم چې ادبیات باید په چوکاټونو کې بند نه کړو، ادبیات باید د ټول انسانیت لپاره خبره وکړي، نه باید په قومي چوکاټو کې او نه باید په مذهبي چوکاټونو کې بند، د انسان خبره باید وکړي چې هر څوک په خپل ځای باندې خپل خوند ځینې واخلي. آیا دا خبره په علمي تاله څنګه تللی؟
دا ادب ګډ څه فلسفه ده، هغه ده چې تمام کائنات تمام انسانیت مشترکه شی دی، او بیا دا خبره هغه وخت هغه انسان کولی سي نه چې انسان د کاملیت خواته روان وي. او ماته راساب ډېره کامله څوک معلومې دی، ځکه چې څوک کامله سي هغه بیا د انسانیت خبره کوي. او ادب باید داسې یو شی دی نه هغه رمسیا سایل نه وایي ماسومان که د مشرق که د مغرب دي، د ژړا او د خندا انداز یو دی. او راساب په دا وسطوب پوه نه بلکې په دا وسطوب پوره څوک نه، ځکه د کامل انسان او د تمام انسانیت خبره کوله. او د ورمش ټوله سره یو یو نه دردونه مې سره یو دي، او کله کله به دا هم ویل چې زموږ خوبونه لا سره یو دي نه.
ارواښاد راز محمد راز د 1950 میلادي کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په پښین ښار کې د ملک محمد دین ترین په کال کې زو کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په پښین کې کړې وې. 14 ټولګای په 1953 میلادي کال له بلوچستان پوهنتون پاس کړی وو، او د تاریخ په مضمون کې په 1955 میلادي کال د کراچۍ له پوهنتون د ماسترۍ ډیګري اخیستې وه، او بیا د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. راز محمد راز په پښتو معاصر شعر کې خپل ځانګړی سبک درلود. په شعر او نثر کې فلسفي افکارو ته ځانګړې توجه کوله. د تیر کال په سپتمبر کې په پښین کې د فکر نو ادبي فورم لخوا جوړ شوی سیمینار ته په وینا کې له شاعرانو او لیکوالو وغوښتل چې په ټولنه کې د فکری بدلون لپاره کار وکړي.
دنیا کې چې ار یو انقلاب راغلی دی، کوم انقلاب؟ لا غوړان دی، یو فکری انقلاب راغلی دی. اوس دا ذهن جوړول، دا خلک و دې ته تیارول، یو فکری انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي. په دې اوسنی صورت حال کې د پښتنو سرنوشت ټاکل دا د شاعرانو د ادیبانو کار دی. تر څو چې زموږ لیکوالان نو شاعران په نړیوال ادب باندې ځان خبر نه کړي، هغه په بین الاقوامي حواله باندې د نورو ژبو سره خپله ژبه سیاله نسي ګرځولی.
تر اوسه یې د صلیب په دایرو کې ماتوزرې زاڼې ژاړې په نوم د شعرونو ټولګه، د وشنیک ګاډیس په نوم د نثري نظمونو کتاب، د اشو لمر او باران اوري او کابل رنګ د مینې ژاړې په نومونو دوه پښتو ناولونه، او د کاسمیک سیکسولیزم په نوم یې د جمالیاتي او روحاني فلسفې په اړه د مقالو کتاب، او د هولي سینرز یا مقدسه ګناه په نامه اردو ناول یې چاپ شوی دی. او 15 کتابونه، یو ناول، دوه شعري ټولګې او دوه نور منصور آثار ناچاپ پراته دي. د هغه کشر ورور لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د راز محمد راز د ادبي افکار پاړه راته وویل،
د ټول تخلیک چې ولو هغه د دی ول سمانت وو، ځکه دا یو خبره کوله چې زه چې څه تخلیک کوم هغه به د آینده وختونو د پاره او د آینده زینونو د پاره. او پرې خبره باندې ډیر زور کوي، هغه زور پر دې باندې کوي چې ما چې کوم تخلیک کړی دی، ما تخلیک د دې د پاره نه دی کړی چې زه په هغه باندې یا شهرت ترلاسه کوم یا بل څه ترلاسه کوم. دا دا ویل چې زه چې کوم تخلیک کوم دا د پښتو ادب د پیش منظر د بدلولو لپاره د اچ کوم. زما خیال چې دغه نوې فکر د خپل ځانګړی اسلوب چې یا سبک چې موږ ورته وایو، هغه ځینې داسې مشکلات را مخ ته کولو چې خلک په دې مغالطه کې ولوېدل چې پرده باندې یو رنګ څه ټپیې مو لګولې. خو د ولې زه چې څه لیکم هغه په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کوم.
ارواښاد راز د جون پر 24 نیټه په پښین ښار کې خاورو ته وسپارل شو، چې د جنازې مراسمو ته یې له کوټې او شاوخوا سیمو څخه هم لسګونه لیکوال او پوهان ورغلي وو. خلک وایي چې محشر دی، احتساب دی، کامل خدای لمانده خلکو حساب غواړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په پکتیا کې دا وشتون کلتوري ټولنې دا وشتون رادیو لومړی کلیسه ولمانځله، او تر څنګ د څلورو کتابونو مخکتنه او د غزل شپه هم جوړه کړه. نور حال له سیمې څخه زموږ د همکار داود تپان پر راپور کې.
دغه غونډه چې د جوزا د میاشتې په 13 نیټه د ګردیز ښار کې د وختون کلتوري ټولنې په مرکز کې جوړه شوې وه، د کابل، ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیکا او پکتیا میشتو لسګونو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. دا غونډه په درې لویو برخو ویشل شوې وه. لومړی په دې غونډه کې د څلورو کتابونو مخکتنه چې زه یم تږی ته وبه یې د عالم ګل سار شیری ټولګه، په ارواپوهنه کې د مسلمانانو ونډه د عارف الله حق پرست لخوا ژباړل شوی د ارواپوهنه کتاب، د ویر غاړې د سمیع الله پیوند په زیار راټولې شوې لنډې کیسې او زرینې کرښې د جیاد احمدزي لخوا را ژباړل شوي کتابونه شامل وو. په یادو کتابونو لیکوالانو خپلې لیکل شوې مقالې ولوستلې او دغو لیکوالو او ژباړونکو د کار ستاینه یې وکړه. د مخکتنې په دې غونډه کې لیکوالانو په خپل وار لیکلی مقاله واورولې او نظرونه یې څرګند کړل. لیکوال او فولکلور پو استاد عبدالکریم پتنګ د کتاب په پخوانی او اوسنی وضعیت خبرې وکړې. وی ویل چې پخوا که کتاب کم چاپېده کیفیت یې ښه، اوس که د کتاب خپرولو ادارې زیاتې شوې دي نو ستونزه هماغومره زیاته شوې او کیفیت ټیټ شوی دی.
هغه وخت چې د داود خان او ظاهر خان دوره وه، هغه وخت موږ په ځوانۍ کې وو، خو هلته د کتاب د لیکلو، د کتاب د چاپولو، د کتاب د پیدا کولو شرایط ډېر مشکل وو. هر څوک لیکوال کېدای نه شو، هر څوک شاعر کېدای نه شو. یو چا به چې کتاب لیکلو، هغه سړی به تقریبا په هماغه ارګان کې په هماغه علمي مؤسسه علمي اداره کې به یې کار کولو. لکه د نن ورځ چې شاعران او لیکوالان ډېر دي، هلته شاعران او لیکوالان ډېر کم وو، خو کتاب به چې ولیکلو نو هغه به د اکاډمۍ اطلاعات و کلتور پانتون و معرف علمی مؤسسه دغه د خوره به چاپ کېدو نو هغې به مشاورتي علمي بورډ به یې لرلو. یو کتاب به چې چا لیکلو هغه به د هغې بورډ نه به چې پاس شو نو بیا به همغه مؤسسه به چاپولو. دغه خپل سری لیکنه چې د نن ورځ د دې کتابونو تعداد تقریبا د هغې وخت په نسبت سلهاوو زرهاوو ته رسېدلی دا په دې شکل نه.
د مخکتنې په دې غونډه کې بېلابېلو لیکوالو او د کتابونو کتونکو خبرې وکړې. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون د عارف الله حق پرست لخوا را ژباړل شوي کتابونو خبره وکړه چې ژباړن په څومره روانه او ساده ژبه د بلې ژبې څخه د کتاب راړولو هنر لري. ده وویل
خو ما د اقفرس سیو یو ژباړه چې سید سلیمان ندوي افغانستان ته سفر کوي، علامه اقبال هم ورسره شریک دی، هغه مې لوست. هغه سره زما دلچسپي مو وه، ځکه زه خپله سفرنامه لیکلو سره ډېره دلچسپي لرم. هغه کتاب ډېر خوږ کتاب و او په هغه کې ډېر څه وو چې د لوستلو وو، او اقفرس صاحب هغه امانت چې و د ژباړې هغه تر موږ را رسولی وو. دغه سفرنامه یا دغه سفر چې سید سلیمان ندوي لیکلی دی او زموږ ګران ژباړن هغه په خوږ نثر باندې تر موږ را رسولی دی، کاشکې چې زموږ د په هغو ارشیفونو کې چې د افغانستان اسناد اوس هم خوندي دي او ژباړې ته اړتیا لري، زموږ داسې ځوانان پاڅېږي او همدومره خوږه ژبه یې راوژباړي. او خیر ده که د پردیو په ژبه باندې وي، خو چې موږ ته بېرته په خپله ژبه باندې زموږ اثار راوژباړي.
د څلورو کتابونو د مخکتنې په دې غونډه کې محمد الیاس وحدت، ارشاد رغان، محمد اسماعیل لاروي، یعنی پایران، شفیق شایق او ګڼو لیکوالو د یادو کتابونو ترڅنګ په پښتو ژبه کې د کتابونو پر اهمیت او په اوسني وخت کې د هغې په نشتوالي هم خبرې وکړې. دا وختون کلتوري ټولنې له لوري له دې پروګرام وروسته د غونډې دوامه برخه په پکتیا کې دا وختون شخصي راډیو د کلیزې پروګرام ته ځانګړې کړې وه، چې ویناوالو د دې راډیو ترڅنګ په پکتیا او سویل ختیځون کې د شخصي اف ایم راډیوګانو پر کار خبرې وکړې. دا وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر محمد نعیم احمدزي د وختون راډیو او د دې ټولنې د څو کلنو کړنو رپورټ په لنډ لیکلي ډول د غونډې ګډونوالو ته واوراوه. د ویل چې په تېرو شپږو کلونو کې د فرهنګي کارونو ترڅنګ په بېلابېلو ټولنیزو پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده.
اوښتون کلتوري ټولنه او چارې البته په تېرو شپږو کلونو کې، لومړی اوښتون کلتوري ټولنه د اوښتون په نوم درې میاشتنۍ خپلواکه مجله چاپوي چې له پیله تر دې وخته منظم ډول چاپېږي او د هېواد ټولو ولایتونو ته استول کېږي. دویم اوښتون کلتوري ټولنې په پکتیا کې د اونیزې ادبي ناسو ترڅنګ بېلابېلې علمي، تاریخي او فرهنګي غونډې جوړې کړې دي چې دلته یې په لنډ ډول یادونه کوو. په ګردیز کې د ارواښاد محمد هاشم مصور هغه د لومړي تلین غونډه جوړه کړله. د دې ترڅنګ اوښتون کلتوري ټولنې د سولې په نوم څو مشاعرې او غونډې جوړې کړې دي، د پکتیا پېژندنې سیمینار او داسې نور.
د دغې غونډې یو ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد الیاس وحدت شپږ کاله وړاندې پکتیا او په رسنیزه برخه کې د هغه وخت پر مشکلاتو خبرې وکړې او هغه وخت یې له دې وخت سره پرتله کړ چې په دې برخه کې ډېر تغییر راغلی دی.
نو زه چې نن پکتیا ګورم او د 2006 پکتیا ګورم، اوه کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، د اسمان او ځمکې فرق یې کړی او دا کوم فرق چې راغلی دا د دې ځوانانو په هڅو راغلی. دوی په
نستړی کې دونکو هلو ځلو راغلی. دغه سټیج چې تاسو ګورئ د مایکونو یا د لوګوګانو چې ډک دی، کېدای شي د دې نه نورې رسنۍ هم دلته فعالې وي، هغه به هم استازي لري، ملګري به لري.
دغې غونډې دا ماښام تر 2 بجو دوام وکړ، خو وروسته له هغې د اوښتون کلتوري ټولنې په نوښت د لیکوالانو او شاعرانو د ذوق خړوبولو په خاطر د استاد محمد صدیق پسرلي په نوم د غزل شپه جوړه کړې وه، چې د غزل شپې په وروستۍ برخه کې د لیکوال او شاعرانو لپاره د محلي موسیقي انتظام هم شوی و. دا هم تاسو د استاد محمد صدیق پسرلي په نوم له موسیقۍ سره ملا د غزل شپه.
مست لا شرابونه دي او مست لا کاسه، زور زاهده زمون کار قرار نه ده. زه د بغاوت پر څوکه رپاند جنډه، زه د بغاوت پر څوکه رپاند جنډه، نیت د محتسبو لګزار قرار نه ده. شپه ده او کورز ده للټونه مې زړه چوي، شپه ده او کورز ده للټونه مې زړه چوي، ګام مې لویه خدایه په دې خار قرار نه ده. تاویل ادم خانه تنگ قرار شو په درخو، تاویل ادم خانه تنگ قرار شو په درخو، ستا د ربابه خو لا یو تار قرار نه ده. جبر د زمان در نفدا وړی هنر، جبر د زمان در نفدا وړی هنر، لا دې هم په شعر کې شعار قرار نه ده. ډیره مننه.
کوم زه له یو سهار تر بل سهار انتظار، عمر مې تیر شو د یو چا په انتظار انتظار، او زړه را ولاړ شه لاس تی راکړه بس راځه چې درومو، زړه را ولاړ شه لاس دې راکړه بس راځه چې درومو، چې نه راځي نو د جانان نه دی په کار انتظار، او ستا د دیدن نوبت به کله را رسیږي موږ ته، ستا د دیدن نوبت به کله را رسیږي موږ ته، په دغه برخه کې برخه زما خوار انتظار. وروستی بیت نور بیتونه نه یادیږي، وروستی بیت یې داسې ده وایي: نن مې چې غېږه ترې غوښتله راته ویې ویل، نن مې چې غېږه ترې غوښتله راته ویې ویل، بس بس ته قرار شه او کوه دې د خپل وار انتظار. ډېر مننه.
د خدای په دې ویړه دنیا کې له کعبې نه بغیر سترګې مې نه اوړي آشنا، ستا د کوڅې نه بغیر مینه پکار ده ناکامي برای بیل اړخونه، مینه پکار ده ناکامي برای بیل اړخونه، ژوندون نیمګړی وي د دغې تجربې نه بغیر. یو غزل څو بیتونه دي: وایي شنه تور رنګونه هم مقام د خال ته رسیدلی، شنه تور رنګونه هم مقام د خال ته رسیدلی، چې تا ته رسیدلی دي کمال ته رسیدلی. یو مینه ده چې نومې تر زواله پورې خوږ دی، یو مینه ده چې نومې تر زواله پورې خوږ دی، له مینې پرته هر څه دي زوال ته رسیدلی. په لمر باد او باران کې ژوند د ودې مجبوري ده، په لمر باد او باران کې ژوند د ودې مجبوري ده، لویشت بوټي په همدې سر د دیوال ته رسیدلی. کسل پسل خوی خ کنه یاران ډیر دی، بهیر اوس خو مینې دغه حال ته رسیدلی. نری غږ د منګي مې اورېدو تر ملازان، شیطان مې په رګو کې ګرځېدو تر ملازان، د لمر نه ویرېدو د مخ پوستکی یې نازکو، د لمر نه ویرېدو د مخ پوستکی یې نازکو، د ستوري په شان یار را سره و تر ملازان.
مزه نیمه شپه دا سنم ظالما زمانه دا سنم، و پلار کې بد سوگ وژنی، پلار کې بد سوگ وژنی، ظالما زمانه دا سنم، کنا د ماما زو یاد واده تړ بندونا، کنا د ماما زو یاد واده تړ بندونا، هاو مزنی مشپدا سنم، ظالما زمانه دا سنم، پلار کې بد سوگ وژنی.
بیغام رو ساس بی می دللی توک بنر علی خوینا اشنا، در جگا می که دخو ماری سرگی می خوبه زارشم و په خوب مړایم په رضا خوله در کوم آشنا و به غم رو ساس به می تړلې څوک به نه راوي آشنا و در جگم تا د خمار سترګې مې خو بړا در جگم تا د خمار سترګې مې خو بړا
اکثر انسانان گمان کوي چې دا دنیا یوازې د دوی لپاره ده، خو د حیواناتو د حقونو د مدافعانو په شمول ځینې کسان په دې نظر دي چې خاورینه دنیا د ټولو ژویو شریک مال دی او له نورو ژوندي سارو سره باید په انصاف وچلی شو. په چین کې د سپیو د غوښې د جشن مخالفان د همدې وروستي نظر پلویان دي. د دې جشن په اړه رپورټ وژمه رشیدی لولي.
د چین د جنوب د یو کوچني ښار اوسیدونکي غواړي چې په دې ورځو کې د سپید غوښې کلنۍ جشن ولمانځي، خو د حیواناتو د حقونو ډلې ورسره مخالفت کوي. د حیواناتو د حقونو ملاتړي ډلې دغه یو ورځنی جشن د اخلاقي او صحي اصولو مخالف ګڼي. د ټلګراف ورځپاڼې له رپورټ سره سم د چین د ګوانګسي ایالت د یولین ښار اوسیدونکي وایي چې هر کال د اوړي د موسم په پیل کېدو سره دوی د سپي د غوښې جشن جوړوي او دا د دوی یو لرغونی دود دی او د سپي غوښه یې خوښیږي. د حیواناتو د حقونو د ملاتړو په قول په دې جشن کې هر کال شاوخوا 10 زره سپي په مختلفو طریقو وژل کېږي، چې په دې کې له ژوندیو سپو د څرمنې ایستل هم شامل دي او دغه ډول چلند له حیواناتو سره بې انصافي ده. په چین کې د سپي غوښې ته د یخنۍ د موسم د ګټورو خوړو په سترګه کتل کېږي او د دغه هیواد د پخواني طب ماهران په دې نظر دي چې د سپي غوښه د ځینو ناروغیو لکه د جنسي کمزورۍ او په بدن کې د وینو د ورو حرکت له علاج سره مرسته کوي. خو د حیواناتو د حقونو مدافعانو نیت کړی دی چې د سپي غوښې د جشن په خلاف خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي او د مظاهرو او تبلیغاتو له لارې خلک پوه کړي چې د زرګونو سپیو د وژلو له لارې ځان ته خوشحالي جوړول نه په اخلاقي لحاظ او نه په صحي لحاظ مناسب چلند دی. په هانګ کانګ کې د آسیایي حیوانات په نوم یوې انجو ویلي دي چې هغه سپی چې په دغه جشن کې خوړل کېږي یو ګڼ شمېر کوڅه ډب دي یا له یو ځایه بل ځایه راپټ شوي وي او دا امکان شته چې ځینې د سپیو د لیونتوب د ناروغۍ په شان خطرناکې ناروغۍ ولري. دغه راز ګڼ شمېر سپي په چټلو لاریو کې د یولین ښار ته راوړل کېږي چې ساري ناروغۍ ورسره خپرېدای شي، خو د یولین ښار مقامات وایي چې د سپي د غوښې په کلني جشن کې د خوراک لپاره له هغو سپیو استفاده کېږي چې په فارمونو کې روزل شوي، لوی شوي او په روغتیایي لحاظ معاینه شوي دي.
رادیویی مجله ہر جمعہ 12 بجے او ہر سشنبے سہار 8 بجے واوری
فرشتہ زموج د دیونې د ډیر خواجه حکایت نوم دی چې فریده سیفی ولی.
ونو یو وخت یو ماشوم د زیګیدو وخت رانیستی شو. دل خدای پښتنه وکړه او ری دل می دی چې ما زما کې تاسو خو ډیر وړوکی او بې وسیم، زه به هلته څنګه ژوند کوم؟ خدای ورته وویل په ډیرو فرښتو کې می یو فرښته ستا لپاره غوره کړې ده، هغه په ځمکه کې ستا انتظار باسي او ستا خدمت پکوي. خو ماشوم ډاډه نه شو، بله پوښتنه یې وکړه، زه دلته په دې بله دنیا کې بیغامه یم، یوازې موسکا وینم او آسماني نغمې اورم، زه نو ولې ځمکې ته لاړ شم؟ خدای ورته وویل ستا فرښته به تا ته سندرې ووایي او تا ته به هره ورځ ومسیږي، ته به د هغې د محبت په غېږې کې پټ شې، تا به ډېر خوشحاله وساتي، ته غم مه کوه. او ماشوم ته بل سوال پیدا شو، زبا د خلکو په خبرو څنګه پوهیږم؟ ما خود دوی ژبه نه دزده. خدای په ننګو باندې د مینې لاس را تیر کړ، ورته یې وویل ستا فرښته به تا ته تر ټولو ښایسته توري در زده کړي او دومره خوږې کلمې به ورنه واوري چې هیڅ وخت به دې نه وي اورېدلي. دا به تا ته هر توره او هر ټکی په پوره صبر او احتیاط احتیاط دروخی او په دومره خوند خوند به دروخی چې د زده کړې په زحمت به هیڅ پونه شي. د ماشوم بلې خبرې ته پام شو. خدای ته یې وویل، نو زه چې هلته لاړ شم بیا به له تا سره څنګه خبرې کوم؟ خدای دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړ. ورته یې وویل، ستا فرښته به تا پوه کړي چې څنګه لاسونه پورته کړي او دعا وکړي. دا به دې له ما سره د خبرو په چل هم پوه کړي، اندېښنه مه لره. ماشوم ته بل سوال پیدا شو، یا خدایه، ما خو اورېدلی دي چې په ځمکه کې بد خلک هم اوسي، له هغوی به مې څوک ساتي؟ خدای ورته وویل، ستا فرښته به تا له بدو خلکو وساتي، دا به د بلا مخې ته ودرېږي خو تا به ورنه پټ کړي، دا به خپل مرګ ومني خو ستا غم به ونه مني. خو ماشوم بیا هم دوه زړی و او بله پوښتنه ورپیدا شوه، زه ګمان نه کوم چې هلته خوشحال شم، ځکه هلته به نور تا نشم لیدلی. خدای ورته وویل، ستا فرښته به له تا سره تل زما په باره کې خبرې وکړي او هغه لار به در وښیي چې څنګه ماته نږدې کیدلی شي، که څه هم زه به تا ته ډیر در نږدې یم. دغه وخت په بله دنیا کې په آسمانونو کې چوپ په چوپیا شوه او بیا ورو ورو د خاورینې دنیا شور ماشور واورېدل شو چې له ډیر لرې واټنه راته. ماشوم پوه شو چې نور نو په شیبني مکې خاورینې دنیا ته روان دی او دغه وخت یې له خدایه وروسته یې پوښتنه وکړه، زه خدا د ځمکې ته روان یم، دا راته ووایه چې زما فرښته څه نومیږي؟ خدای یې په سر لاس ورتیر کړ او ځمکې ته د راروانېدو په شیبه کې ماشوم ته وویل، یو نوم به یې وي، نوم یې څه کوې؟ ته یې مور بوله یا یو بل اسانه نوم ورته اخله، ادې ورته وایه.
که څه هم په اروپایي اتحادیه کې هغه کسان تر نورو زیات دي چې مورنۍ ژبه یې جرمني ده، مګر د دې اتحادیې ورځنۍ اداري او مطبوعاتي چارې په انګلیسي او فرانسوي ژبو ترسره کیږي. په جرمني کې واکمن ګوند اوس غواړي چې په اروپایي اتحادیه کې جرمني ژبې ته هم له انګریزي او فرانسوي سره برابر ځای پیدا کړي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د جرمنی د صدر اعظم انجلا مرکل دموکرات مسیحي ګوند فیصله کړې ده چې په اروپایي اتحادیه کې باید د دې لپاره مبارزه وکړي چې جرمنی ژبه هم د انګریزي او فرانسوي په څنګ کې د دې اتحادیې رسمي ژبه شي. د آیرش انډیپندنت له رپورټ سره سم د جرمنی د دموکرات مسیحي ګوند په پریکړه کې راغلي دي چې په اروپایي اتحادیه کې جرمنی ژبه تر بلې هرې ژبې د ډیرو کسانو مورنۍ ژبه ده. دیموکرات مسیحی ګوند غواړي چې په اروپا کې د جرمني ژبې دریځ پیاوړی کړي او په اروپایي پارلمان، کمیسون او شورا کې جرمني ته له فرانسوي او انګلیسي سره برابر مقام ورکړ شي. د جرمني دیموکرات مسیحی واکمن ګوند وایي چې د اروپایي اتحادیه په 1500 میلیونه اصلي اوسیدونکو کې 100 میلیونه کسان په جرمني خبرې کوي. دغه ژبه نه یوازې په جرمني او اتریش کې بلکې په بلجیم، ډنمارک، ایټالیا او پولند کې هم د ځینو اقلیتونو مورنۍ ژبه ده. اروپایي اتحادیه خپل ورځنۍ مطبوعاتي چارې په انګلیسي او فرانسوي ژبو باندې ترسره کوي او جرمنان خوابه دي چې د دوی ژبې ته ولې د دغه نورو دوو ژبو په اندازه اهمیت نه دی ورکړ شوی. جرمني د اروپایي اتحادیه په 1500 میلیونه اصلي اوسیدونکو کې د 14% خلکو مورنۍ ژبه ده. له جرمني وروسته بیا ایټالیایی او انګلیسي ده چې هر یوه په اروپایي اتحادیه کې د 13% خلکو مورنۍ ژبه ده. څلور مقام د فرانسوي دی چې د اروپایي اتحادیه د 12% اوسیدونکو د مورنۍ ژبې حیثیت لري. هغه سروې چې تیر کال د اروپایي کمیسون لخوا ترسره شوه معلومه کړه چې په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو زیات کسان په انګریزي ژبه پوهیږي. په دې ژبه باندې د اتحادیې 38% اوسیدونکي چې تر 18 کلونو عمر زیات دی پوهیږي. له انګریزي وروسته بیا په فرانسوي باندې زیات خلک پوهیږي او جرمني په دې سلسله کې دریم مقام لري.
ځینې عالمان د علم په دنیا کې لوی کارونه ونه کړي خو لوی هنګامې جوړې کړې او د علم په تاریخ کې مهم ځای ومومي. ځینې نور بیا هم لوی کارونه وکړي او هم لوی هنګامې وزېږوي. ګالیلو ګالیلی د دا وروستۍ ډلې عالمانو یو مشهور مثال دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی د څلور سوه کاله پخوا وخت د دغه عالم د ژوند او بریاو په ځینو مهمو اړخونو رڼا اچوي.
ګلیلیو ګلیلی چې په افغانستان کې د ایران د مطبوعاتو او د معلوماتو له مخې پیژندل شوی دی، په ګلیلا یادیږي. ایرانیانو د فرانسوي راخیستی ګلیلی، او دا زموږ همیشنی مشکل دی چې د ایرانیانو ای په ا باندې راخلو، نو د ګلیلی نه هم ګلیلا جوړ کړی دی. په 1548 کال کې د منځنی اشرافیت یا د واړه اشرافیت یو کورنۍ کې زیږیدلې ده،
په ایټالیا کې.
په ایټالیا کې پلار یې د واړه تجارت نه ژوند کاوه، د موسیقي آلات جوړول، او په موسیقي باندې ډېر ښه هم پوهېده. نجاري هم کوله، سندرې هم ویلې، او د موسیقي په تیوري باندې هم یو څه کار کړی و.
نو د رنسانس زمانې د ځینو نورو خلکو غوندې چې داسې په مختلفو ساحو کې به هم بی په هنرونو کې مهارت درلود او هم په علومو او صنعتونو کې، نو د پلار هم همداسې یو څوک
و. همداسې یو د رنسانس د دورې یو روشن فکر غوندې انسان و. ګلیلیو په ماشومتوب کې ډیر ښه لاسي مهارت درلوده، لاسي او فکری مهارت. یو ماشین به چې ولیده ډیر زر به د هغې یو کاپي جوړولی شوله په واړه کچه باندې، یعنی هغه د ماشین جزئیات دا مطالعه کولی شوله، بیا په لاس باندې کافي اندازه مهارت درلوده. ګلیلیو پلار د تجارت او د کار د ستونزو په خاطر فلورانس ته تر، نو دی یو څه موده د یو دوست کره پرېښود او د هغه کره یې زده کړې وکړې. د هغې نه وروسته بیا یوې سومې ته لاړه چې دیني زده کړې وکړي او کشش ترینه جوړ شي.
وبخښئ، نو دی پلار هلته تو او دی د دوست کره پرېښودو، څنګه مور یې نه وه؟
خو مور خو د پلار سره تللې وه کنه، کورنۍ تللې وه، یوازې دی پاتې و. دی د تحصیل په وخت کې و، د زده کړې په وخت کې و، نو د زده کړو دپاره یې سومې ته ولېږه چې کشش ترینه جوړ شي، خو چندان علاقه نه لرله ورسره. دوه کاله درس وای، دغه نو وروسته بیا د دې په خاطر چې د سترګو یو مشکل درلوده پلار یې پسې راغی او بیرته بوت ځان سره فلورانس ته. هلته یې د فلورانس په فاکولټه کې د طب زده کړې شروع کړې، خو هغې سره مې چندان ډېره علاقه ونه ښودله او درس خلاص نه کړ. په 1503 کال کې چې دی تقریبا 19 کلن دی، د پلار یو ملګری چې اوستیلیو ریچی نومیږي او د هنرونو د اکاډمۍ استاد دی، هغه دی د ریاضیاتو سره آشنا کوي، او دلته ګلیلیو پوهیږي چې د ده ژوند د څه دپاره دی. د ریاضیاتو سره واقعا مینه پیدا کوي او خپله لار پکې پیدا کوي. په 19 کلنۍ کې یو ورځ په کلیسا کې دغه ته ګوري قندیلونو ته چې خوري، او دغه خوریدل ورته منظم ښکاري. بیا خپل نبض اندازه کوي او د خپل نبض په ارتباط باندې متوجه کیږي چې دغه قندیلونه په یو شان خوري، یعنی همزمانه خوري. او د دې د مخې د لومړي ځل لپاره د پنډول،
د سات پنډول،
هغه وخت لا سات نه دی، خو د سات پنډول بیا هغه وخت د همدې نه پیدا کیږي. دا کشف کوي چې یو وزن چې د یو تار پورې زړول شوی، هغه چې له یو ځای نه خوشي کی بیرته هماغه ځای ته راځي، او دغه یوازې د تار د اوږدوالي پورې ارتباط لري چې په څومره چټکتیا سره بیرته راځي. د وزن پورې ارتباط نه لري چې وزن که غټي که وړو کوي فرق نه کوي، او د ځمکې د جاذبې سره ارتباط لري. دا قانون د کشف که
استاد منلی په دې منځنیو پیړیو کې یا تر هغه پخوا ډیرو کسانو چې به غوښتل چې علمي حقایق کشف کړي، نو نور کتابونه به کتل، پخوانی کتابونه به کتل، خو له خپلې مشاهدې او تجربې به چندان استفاده نه کوله. دا د پخوانی علم یو تمایل و، خو دا اوسنی علم چې ده د ساینس پو خپلې تجربې او مشاهدې ته ډېر اهمیت ورکوي چې خپله باید هر شی وویني تجربه یې کې. نو موږ ویلی سو چې ګالیلو دغسې یو څوک و چې دغه د علم د تجربې میتود په رامنځته کولو کې هم برخه لرلې ده. نو
برخه پکې لرلې ده، دا البته د ایجاد کړی نه دی. د رنسانس دغه دوره د تجربې او د مشاهدې دوره ده چې په هره ساحه کې تجربې او مشاهدې ته ډیر زیات نقش باندې خلق قایل دي، او دی هم په همدغه فضا کې لوی شوی دی. مګر دی د خپلې مشاهدې نه دا وړتیا لري چې د تعمیم خواته لاړ شي او هغه څه چې ګوري د هغې قوانین پیدا کړي.
استاد منلی دی همدغه د پیزا په ښار کې چې دی پکې اوسېدو هم هغه برج ته ختلی و یو ځل، نه پوهېږم دا خبرې تاسو اورېدلې ده که نه. وی برج ته وخوتو لغه ځای دوا واسنه چې یو یو څه سپکو یو بل یو څه دروندو راواچول او دواړه هم زمانه مځکې ته راغلل او د ځینې نور پوهان هم درولي وو او بیا یې هغوی ته وویل چې ګورئ هغه ارستو ویلي وو چې که چیرې دوه جسمه په فضا کې لاندې راخطا کوي نو هغه دروند چې دی هغه ژر مځکې ته راځي او سپک چې دی هغه لږ ورو ورو مځکې ته راځي د هغه حرکت ډېر سری نه وي نو ده د دې تجربې په ذریعه دا ثابته کړه چې نه دواړه هم زمانه راځي منظور مې دا دی چې د دې ډېرې قصې له تجربو سره ارتباط لري
د دې ټول کار په تجربو ولاړ دی دی یو عملي کس دی په همدغه وخت کې چې دی د پندول قانون کشف کوي او د پندول قانون د ځمکې د جاذبې سره تړلی تاسو چې دا کیسه وکړله دا هم د ځمکې د جاذبې سره تړلې مسله ده دی په جاذبه باندې ډېر زیات کار کوي نو په دغه وخت کې چې دی له ځوان دی د ځمکې د جاذبې په اړوند مطالعات کوي او په همدغه وخت کې دی د ثقل د مرکز کشف کوي یعنی هر جسم یو ټکی په خپل منځ کې لري چې داسې ده لکه د دې جسم ټول وزن چې په هماغه یو ټکی کې راټول شوی وي او هغې ته د ثقل مرکز وایي د همدغو مشاهداتو په اساس باندې په همدې ځوانۍ کې دی یو وسیله هم اختراع کوي چې د تللو دپاره داسې یو وسیله اختراع کوي چې د تلې پلې نه لري فقط د یو واړه وزن په خورولو سره د اشیاو وزن معلوموي په همدغه وخت کې چوندی د زمان د اندازه کولو سره هم مشکل لري د پنډول مسله د وخت سره تړلې ده او په د ګلی پاسر کې د وخت د اندازه کولو لپاره خاص وسایل نشته د وخت د اندازه کولو مسله یو ډیره مهم مسله ده چې د نړۍ په تاریخ کې ډیر زیات نقش لوبولی دی د تقریبا 4000 یا 5000 کاله را په د میلاد نه مخکې خلکو د وخت د اندازه کولو لپاره هڅې کړي دي او وسایل ورته جوړ کړي دي عموما وخت د اوبو په تویدلو باندې اندازه کاوه بیا وروسته د شګو
ساعتونه راووتل
او کله کله بیا دغه ساعتونه چې د اوبو ساعتونه د یو میخانیکي وسیلې سره یو ځای کېدل چې کله چې یو خواته شيږي بله خوا بیرته چپه شي دغه وسایل د وخت اندازه کولو لپاره وو مګر دقیق نه وو او په 14مه پیړۍ کې چې ګلیلیو پکې ژوند کوي نو د وخت اندازه کولو لپاره همدغه د اوبو د ساتونو او د شګو د ساتونو استفاده کیږي د لمري ساتونو استفاده کیږي
سیوری ګوري
د زمان د اندازې لپاره یو مشکل لري او متوجه کیږي چې د انسان نبض منظم دی نو د نبض نه د زمان د اندازې لپاره استفاده کوي او یو نبض سنج هم جوړي په همدغه وخت کې چې دا په مرسته باندې وخت اندازه کوي په 1568 کال کې چې تقریبا د 40 کلن دی بیرته زی د فلورانس ښار ته اولته د موسیقي د حلقو سره آشنایي پیدا کوي چې د پلار مسلک موسیقي وو د پلار ملګری مو په دې ځای کې د ادبیاتو او هنر په باره کې ځین لیکچرونه وړاندې کوي چې ډیره زیات علاقه جلبوي او د یو مشهور کس په حیث باندې مطرح کیږي په 1588 کې په اکاډمیا فلورنتینا یا د فلورانس په اکاډمۍ کې د یو کانفرنس باندې ورکوي چې په هغې کې د دانتی د دوزخ ځای حدود او شکل باندې خبرې کوي
وبخښي اخو یو خیالي شی دی د دانتی کتاب کنه نو دی څنګه د خو ساینسدان د
د ادبیات سره ارتباط لري د موسیقي سره ارتباط لري او دغه وخت کې چې د تلیش کلند په ادبیاتو کې چې د لیکچر ورکي ډیر زیات د توجه ور ګرځي خو کار ورته نه پیدا کیږي پلار مریض دی د باید کار وکړي کورنۍ وساتي د وخوندې ورونه لري مور ده کورنۍ غریب ده نو چې پلار ناروغي کې د کار پسې ګرځي او په 1590 کې د پیزا په پانتون کې ورته په ډیر کم ماش د ریاضي د استاد په حساب باندې کار پیدا کیږي دلته دوه درې کاله کار کوي او دغه وروسته چې یو څه شهرت پیدا کوي بیا د پدووا پونتون تزي پدووا په وینیس کې او وینیس په دغه وخت کې یو ډیر قوي جمهوریت دی چې فکری ازادي هم پکې تر یو حده شته نو دا کولای شي چې لږ په آزاد ډول باندې خپل علمي څېړنې هم وکړي خپل نظریات هم ښکاره کړي بل د وینیس ډیر مهم موقف دا دی چې یو ډیره ښه قوي جبهخانه لري نظامي لحاظه قوي جمهوریت دی او په نظامی علوم باندې ډیر کار کوي. په دغه ځای کې د پوهنتون کې د میکانیک د ریاضی د نجوم او د نظامی تاسیساتو د جوړولو یعنی د نظامی انجینرۍ درس ورکوي. او په دغه وخت کې وینیس کې د اوسپنې کارونکي چې توپونه جوړوي توپخانې جوړوي وسایل جوړوي دا هم شته دی. نور لاسي صنایع هم پراخ دي. نو دی د خپلو څیړنو دپاره او د خپلو کارونو دپاره د وینیس د ښار د بیلابیلو کارګاهو سره اړیکې ساتي او د هغوی په مرسته باندې د خپلو شاګردانو دپاره د تجربې وسایل جوړوي. نو یو خ استاد دی شهرت پیدا کړی دی بیلابیل اختراعګانې کوي. کوم وسایل چې دی جوړوي د هغې د پلور په وسیله باندې د یو څه د خپل کم ماش هم تلافي کوي او ژوند جوړ کړی دی. په 1409 کال کې یوه ډیره مهمه پیښه چې کیږي هغه دا ده چې دته خبر رسیږي چې په هالند کې یو چا داسې وسیله جوړه کړې ده د شیشونه چې لری شیان نږدې کوي او واړه شیان غټ ښیي. دا دوربین دی. دی د دې مسلې سره علاقه نیسي او د نور د خواصو چې د مطالعه کړي دي او یو څه پرې پوهېږي که څه هم کاملا پرې نه پوهېږي د هغې په اساس باندې دی دغه دوربین ته وده ورکوي ښه کوي یې. او په 1409 کال کې د لومړي ځل دپاره د مشتري سپوږمۍ ګوري او په همدغه وخت کې د یوه نوې کلمه هم اختراع کوي د ساتلیت په نام باندې. ساتلیت په لاتیني ژبه کې باډیګارد ته وایي. د سپوږمۍ چې د سیارې سره یو ځای ګرځي نو دا د هغې د باډیګارد حیثیت لري د هغې نه نه بېلېږي.
دا نن سبا چې انګریزي کې سټلایټ
ورته وایي سټلایټ همدغه قمر ته وایي او د سیارې سره د باډیګارد په شکل باندې یو ځای. په 1410 کال د مارچ په 12 باندې دی یو کتاب چاپوي د سیدیریوس نونسیوس تر عنوان لاندې یعنی د اسمانونو پیام وړونکی د اسمانونو استازی چې په هغې کې د خپل نوي مشاهدات وړاندې کوي او په 2 ورځو کې د دې کتاب 1500 نسخې چې چاپ شوی و په 2 ورځو کې ختمیږي.
وبخښئ نجوم علم خو پخوا هم و د ستورو علم خو د زرګونو کلونو راهیسې روان و خو د چې دوربینونه پیدا کړي وو او هغو د انکشاف ورکړی وو نو دی له هغو کسانو څخه وو چې نسبت خپلو امزولو ته یا پخوانو خلکو ته ستوري لا په دقت سره کتلی سوی لا یې روښانه لیدلی سوی. دی دغسې یو هغه هم لري امتیاز هم لري
دغه امتیاز لري او دی که څه هم په دغه وخت کې چې دا مشاهدات کوي په خپل زړه کې د کوپرنیک د نظریو سره ډیر جوړ دی چې د هغې په اساس
هغه نظریه چې وایي چې مځکه تر لمر څرخي
په داسې حال کې چې د ارستو په نظام کې لمر تر مځکه څرخي. بل د ارستو په نظام کې داسې ویل کېږي چې د سپوږمۍ نه ښکته دنیا کې هر څه ناکامل دي هر څه ګډوډ دي او د سپوږمۍ نه پورته دنیا کې هر څه په ډیر منظم او ډیر دقیق دي. نو د ارستو په دنیا کې چې هر څه په ډیر کامل شکل باندې باید د سپوږمۍ نه پورته ووسي دی چې سپوږمۍ ته ګوري متوجه کېږي چې د سپوږمۍ داسې پوره کروي شکل نه لري لکه چې د ارستو په نظر کې وه.
استاد منلی ویل کېږي چې دغه په سپوږمۍ چې کوم داغونه دي کومې کندې دي ډېرې ژورې په سپوږمۍ کې دې ته هم د ګالیلو پام شوی وو.
نو دا ګوري او متوجه کېږي چې د سپوږمۍ په مخ باندې غرونه شته دی د هغوی د سوري د مخې دی د دغه غرونو اندازه لګوي. البته د ګلیلی په وخت کې د ځمکې په سر چې کوم غرونه دي د دوی اندازه سمه دقیقه نه ده لګول شوې چې څومره ارتفاع ده او د ارتفاع د سنجول دپاره په کافي اندازه وسایل هم نشته علم هم نشته. نو دې نتیجه اخلي چې د سپوږمۍ په مخ باندې غرونه د ځمکې تر غرونو لوړ دي فقط کې سره مشابه دي مګر دې ته متوجه کی چې د سپوږمۍ په مخ باندې هم غرونه شته او دا غرونه د ځمکې د غرونو په شان لوړ غرونه دي. همدغه راز د نورو سیارو مدارونه هغه سه دقیق دایروي مدارونه نه دي لکه د ارسطو په تیوري کې چې وو. دا هم معلومیږي چې ارسطو چې د بلور یا د کریستال کوم اسمانونه فرض کړي وو چې په هغه کې سیارې په یو مشخص مدار باندې ګرځېدلې او د هغې نه نه وړاندې تللې نه وروسته تللې نه ښکته تللې نه پورته تللې. دا هم هغومره دقیق خبره نه وه او دغسې مدارونه د کریستال نشته دی، د کریستالي اسمانونه نشته دی. دغه شان ته دی متوجه کېږي او دا خپروي. نو په دغه وخت کې د ده نظریات عموماً ډېر ښه انعکاس پیدا کوي او د خلکو خوښیږي، خلکو سره علاقه نیسي او ډېر ډېر زیات شهرت پیدا کوي، تر دې حده چې ده ته په پوهنتون کې داسې یو امتیاز ورکول کېږي چې د ژوند تر اخره پورې ده ته یو معاش تامینوي.
ګالیلو ګالیلی چې ښه مشهور شو، رقیبان یې پیدا کړل او ځینو کسانو ورباندې تور ولګاوه چې خبرې یې د مسیحیت خلاف دي. ګالیلو ته د ورپېښو جنجالونو او د ده د ژوند او کارنامو په باره کې نورې خبرې د ازادي راډیوي مجلې په راتلونکې خپرونه کې اورېدای شئ. نور نو اجازه غواړو، په عزت اوسئ.